د مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې تمو هر کله کوم په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارز اونیز بحث لرو. خو لمړی په مکړې خبرونو ته، افغانستان میاشتې ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې چې د سوري زړه ناروغي لري. بختر اژانس چې طالبان یې درکوي نن د سرې میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د تېرې غویي میاشتې په 9 د سرې میاشتې ټولنې له قطر سره په دې تړاو د مرستې د یوې موافقې پر مهال ویلي و چې په تیرو 2 کې په دې ناروغۍ د اخته څه باندې 3000 ماشومانو درملنه کړې. له قطر سره د موافقې له مخې دا هیواد د سوري زړه په ناروغۍ د اخته 1,980 ماشومانو د درملنې ژمنه کړې. سره میاشت وایي لا هم د زړه په ناروغیو اخته زرګونه افغان ماشومان د درملنې په تمه دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو 4 رئیس د افغانستان یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی دی. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې نور چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلی دی چې د پاسپورټونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د پاسپورټ ویش په یوې لانجمنې او اوږدې پروسې بدل شوی او وخت نا وخت خلک له دې ستونزو شکایت کوي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیری د وسلوالو په برید کې وژل شوی دي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادم خیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستې شوی دی. په بیان کې راغلی دی چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیری ټپیان شوي دي. په بیان کې د پیښې د څرنګوالي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دې برید مسؤلیت هم کومې ډلې نه دی منلی. اروپایی ټولنې هڅې پیل کړي دي چې د غزې په رفح ښار کې د سرحدي مرستې ماموریت بیرته فعال کړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل د دغې ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو تر میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. د مصر او رفح ترمنځ پوله کې د اروپایي ټولنې د سرحدي ماموریت او بخې د سرحدي مرستو ماموریت له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی. په رفح کې د اروپایي ټولنې د سرحدي مرستې ماموریت په 2015 کال کې په کار پیل وکړ. خو کله چې په 2001 کال کې حماس ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني غزه ونیوله، دا ماموریت وځنډید. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د ښویېدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د تر خاورو لاندې شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی دی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه. د پاپوا نیوګینی د انګا ولایت په یوه غرنۍ او لرې پرته سیمه کې د جمعې په سهار په داسې حال کې چې خلک لاویده و ځمکه وښویېده او یو کلی یې تقریبا ټول تر خاورو لاندې کړ. پیښو ته د رسېدنې یوه ځایي مرکز ویلي چې وضعیت لا هم بې ثباته دی او ځمکه د ښویېدو په حال کې ده چې دې چارې د ژغورنې هڅې هم ګرانې کړې دي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. و باورې چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي وروستیو سیلابونو ډېرې هغه کورنۍ له منځه وړې دي چې اوس له پاکستانه هیواد ته راستنې شوې وي. آیا له دې کورنیو سره ځکه لږې مرستې شوي چې د نړیوالو مرستې سیاسي شوي؟
دا خبره کېدای شي واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امپارم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي.
په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په افغانستان کې ولې په دې وروستیو کې پر توریستانو تروریستي حملې کېږي.
وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې تروریستان د توریستانو په وړاندې ولاړ دي او حاکمه ډله د توریستانو په امنیت تامینولو کې پاتې راغلې ده.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د غزې په جګړه کې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې د حکم درناوی وشي. په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې پروګرام کې پر دې بحث کوو چې آیا طالبان به په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت پر روانه غونډه کې ګډون وکړي کنه.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د میر احمد صافي په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو د خبرونه لمړی موضوع ته د خوړو نړیوال پروګرام یا WFPY په افغانستان کې ورسته یو سیلابونو ډیری هغه کورنۍ هم لمین زوړی دي چې اوس له پاکستانه راستنی شوې دي. په افغانستان کې د پروګرام مشر د سرګندونی په هغه ویډیوي پیغام کې کړی دي چې تازه د دې سازمان پر ایکس باندې خبره شوې ده. یو شمیر سیلاب ځپلې کورنۍ وایي چې د ښه ژوند په هیله له پاکستانه هیواد ته راستنه شول، خو دلته سیلونو وځپل. په دې اړه نور تفصیل د فیروزی عزیزی په راپور کې واوري.
د ملګرو ملتونو سازمان د خړو نړیوال پروګرام WFP د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې وروستیو سیلابونو ډیری کورنۍ له منځه وړي دي. په افغانستان کې د WFP مشر هسی ویلي د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه د دغه پروګرام پر ایکس پاڼه خبره شوې ویډیو کې زیاته کړې چې په دې کورنیو کې ډیری داسې کسان هم شامل دي چې په دې وروستیو کې له پاکستانه بیرته خپل هیواد افغانستان ته راستانه شوي دي.
د دې کلی ښځو راته ویل چې یو پر دریمه برخه کورونه بشپړ ویجاړ شوي، او یوې مېرمنې بیا راته ویل چې خپل ماشوم یې له سیل راایستلی دی، خو په دوی کې ډېر کسان له منځه تللي دي چې له پاکستانه په دې وروستیو کې راستانه شوي، کډوال هم پکې دي.
نوموړي وړاندې زیاتوي
دا کډوال تر ټولو ډېر زیانګالي دي، ځکه دوی د ژوند د پیل لپاره ډېر لږ امکانات لري. د افغانستان په دې سیمه کې هسې هم لوږه ډېره وه، او خلکو د بقا ډېر کم امکانات لرل، خو اوس دوی باید له یو بل ناورین سره هم مقابله وکړي.
میرمن هسی ولی وای WFP په دې هڅه کې دی چې زیانمنو کورنیو او خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسوي، او لراتلونکو ناورینونو د خلکو د خوندیتوب لپاره نور اقدامات ترسره کړي. دغه پروګرام وایي په یو شمیر سیلابګالو ولایتونو کې د سیلابونو د احتمالي ویجاړیو د مخنیوي په هدف محافظوي دیوالونه هم جوړ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته یو شمیر ستانه سوي کډوال هم وایي سیلابونو درانه مالی او ځاني زیانونه ور اړولي دي. ضیا خان او محمد ایواز چې شپږ میاشتې وړاندې د پاکستان له لاهور خاره له خپل کورنۍ سره د افغانستان د بغلان ولایت مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ستانه سوي وایي سیلابونو سخت ځپلې دي.
مصطفی لاهور کې یاده د 55 مشر کې څنګه ځاني رسیدلې مالی ځان سره سلام نه ونه یو شی پات نه دی. موږ خالي ځان نه وبسل کورونو ځنه وبسل له کچنیان نه مې دوه درې سره دغه سو خر سر خر سو خلک ورو ورو موږ بار زنده و تر نه غزا کې سپیر ټاک دی چین
مالی ځاني هر تلفات دلې رسیدلې دي. کورونو مو خراب سو شی مې چې دی هغه ټول وبو وړ لاهور نه پاکستان تقریبا 15 مشه د شپږ مشه کې
سمیګول د بغلان مرکزی ولسوالۍ د لقی او کلی وسیدونکو چې تیر شل کالای د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې ژوند کاوه، او لته روپینزو میاستو راهیسی بیرته افغانستان کې خپل ولایت ته راستون سوای، ازادي رادیو ته وویل سیلابونو د ژوند هیڅ ډول اسانتیاوی نه دی ورپریخي.
هغه مهاجرین چې واپس شو دلته د ازمکې تقریبا 15,000 کورونه جوړ شوي دي د علاقه یو کلی، او دا ټول سیلابونه په همدې کې شوا شو. خو داسې اوبه بهېده چې غواګیو انسان
دغه راستنه سوي او سیلاب ځپلې دا کوي چې په دې سیلابونو کې د دوی د لری او نکتې خپلوانو د کورنۍ غړي هم مړه سوي دي. دوی له نړیوالو سازمانونو، طالبانو، حکومت او خیریه مرستندویو مؤسسو څخه د بیړنۍ مرستو غوښتنه وکړه. طبي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان جانان سایق د دوشنبه په ورځ د مې په 20مه نیټه رسنیو ته پاستولي ویډیوي پیغام کې ویلي چې د جوزا میاستې له 4مې نیټې تر 6مې پورې په مزار، بدخشان، بغلان، ننګرهار، تخار، فاریاب، بامیان او سمنګان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 21 کسان وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي.
د جنزاله سره د نړۍ په بدلې کې پوری د بارانونو او سیلابونو له امله له بده مرغه 21 کسان هیوادوال وزمن د لاس ور کړی، او تقریبا 19 کسان هیوادوال مزخیان شوي دي. همدارنګ 800 نګر کورونه په کلی او یوزیتو ویجاړ شوي دي. د کوم هیوادوالو چې د پاکو اوبو ذخایر ویجاړ شوي دي، موږ کوشش کوو چې له مؤسساتو او خیریه بنسټونو سره په همکاري هغوی ته د پاکو اوبو زمینه هم مساعده کړو.
د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د تیری جمعې په ورځ د مې په څلورستم په خپل یو تازه راپور کې ویلي و چې دوی په ټول افغانستان کې لشپږو تر دولسو میاشتو کې د اتیا زره سیلاب ځپلو سره د بیړنیو خوراکي توکو تغذیې او نورو لومړنیو توکو لپاره څوارلس اشاریه پنځه میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام مشره وایي وروستیو سیلابونو ډېرې کورنۍ له منځه وړي چې له پاکستانه راستنې شوې کورنۍ هم پکې دي. له پاکستانه له راستنو شویو کډوالو سره د نړیوالو د مرستو د څرنګوالي په اړه مې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر له پخواني کارکونکي عبدالحسیب لطیفي سره مرکه وکړه. ښاغلي لطیفي په پیل کې په افغانستان کې د خوړو د نړیوالو پروګرام د مشرې بیګانیو څرګندونو ته اشاره وکړه او وی ویل
دا سیلابونه چې سکالې دومره ورانه کړي دا فکر کوم چې ساره نلری په دې تیرو کلو کې نو واقعا د تشویش وړ خبره ده. په عمومي توګه چې موږ وګورو نو هغه څه امکانات چې لازم دي په دغه شرایطو کې چې باید ملګر ملتونو له خوا خصوصا د خوراکي توکو په اړه دوی سره موشي زه فکر نه کوم چې شوی وي. یو او بل عمده مشکل د دې د عدم هماهنګي ده چې دوی ادارات سره صحیح هماهنګي نه لري چې په دقیق سره سړی نشي ویلی چې څومره امکانات د ځپل شوي خلکو ته رسېدلي برابر شوي او څومره نه دي شوي. نو په دغه ارتباط ډېر خلک تشویش لري واقعا په دغه اړه کې.
د همغږۍ معنا څه ده؟ ستاسو مطلب دا دی چې د ملګرو ملتونو ادارې په خپلو کې همغږي نه سره لري او که د طالبانو د حکومت له مسؤولو ادارو سره همغږي نشته؟
زه فکر کوم دلته څو برخې دي. یو خپله د ملګرو ملتونو ادارې دي چې خپل منځي کې د کوارډینیشن مسایل دي هغه تر یو حده پورې به حل وي، خو د ادارې سره او هغه مؤسسات او انجوګانې چې په دې اړه کار کوي که دوی په مشترک شکل یو واقعي هماهنګي چوکاټ کې دا کارونه په مخ بوزي یقینا د ضایعاتو جلوګیري کېږي او یو قوي مراقبت چې وشي. لکه چې اوس اداره وایي چې موږ د موساتو په کار کې ګوتې نه وهو، اما مراقبت په ارتباط د همکاري په ارتباط خو د هغوی سره هماهنګي ضروري ده. د همغږي باید وشي چې اکثرا دغه تشویش ته او دغه ګیلې اکثرو خلکو حتی د ولس هغه څوک چې ځپل شوي دي د دې حالاتو نه د هغو هم تشویش دی او د ادارې لخوا هم چې اورېدل کېږي دغه مشکل دی چې همغږي د دوی په منځ کې همه جانبه نشته. دا ټول فریقین چې دي، فریقان چې دوه نه چې خپل ملګري ملتونه دي، مؤسسات دي او اداره ده د ولس سره.
لطیفي صاحب، مرستې کمې شوي دي له افغانانو سره په مجموع کې، دې مرستو دغه کډوال چې له پاکستانه راستنه شوي دي آیا دوی هم اغیزمن کړي دي؟
دا خو یو واقعیت ده چې موږ که لکه د دې تاریخچې ته وګورو چې د تیر کال ژمی، یعنی کله چې د هغوی راتګ د پاکستان د ویستلو قصې شروع شوې، ژمی و، دا یو مصیبت و. د هغې سره یعنی هغې ته دومره همغږي د امدادونو نه و شوی چې ورپسې دا بله غمیزه راغله د سیلابونو. نو په یقین سره چې دا یو بل باندې تاثیر کوي او په زمن کې دا ډېر کله داسې کېږي چې دا حکومتونه سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دې حساب باندې اکثرا په نړیواله کچه هم دا خبره کېدی شي چې یو واقعیت ولري چې نړیواله علاقمندي په دې ارتباط ډېر کم شوی دی، په دې چې هر موضوع د امداد هم چې دی اوس سیاسي بڼه غوره کوي. نو په دغه حساب ډېر خلک کوشش کوي چې محتاطانه قدم اوچت کړي او په دغه ارتباط دا چې ویل کېږي چې امداد کې کمی راغله کېدی شي دا یو واقعیت ولري.
اما لطیفي صاحب، د طالبانو حکومت تل نړیوالو نه ګیلې کوي، د نړیوالې ټولنې یوه غوښتنه دا هم ده چې ځینې شرطونه یې دي چې مثلا د بشري حقونو مسایل دي او د نجونو د تعلیم او د کار مسله ده. که فکر کوي دغه ستونزې حل شي، د نړیوالو د مرستې کچه به بیرته له افغانستان سره پخوا حد ته ورسیږي؟
دا یو واقعیت دی چې په لرې فضا کې چې کله واټن د دوی ترمنځ زیات وي هیڅکله نتیجې ته دوی نه رسیږي. کله چې هغوی خپل مسایل مطرح کوي او دوی خپل لاسته راوړنې هغوی ته مطرح کوي، که دا سره یو بل پرتله محاسبه شي لیدل کېږي چې هغه حالات چې پخوا وو او ملګرو ملتو ته د پروژو د پلي کولو په اړه څومره مشکلات وو، اوس هغه مشکلات حل شوي. اوس ضرورت دې ته ده چې دوی خپل منځ کې یو تعامل ته سره نږدې شي، دا چې هغوی خپل مسایل مطرح کړي، دوی خپل مسایل مطرح کړي او د یو بل په ژبه باندې. لکه چې ما مخکې هم دا خبره کېدی شي کړې وي چې د همغږي په فضا کې د قابل حزم افهام و تفهیم پاس است چې دوی خپل خبرې مطرح کی او مخامخ د امدادونو مسائل مطرح کی چې دا سیاسي نه ده دا انساني او بشري مرسته دي او جهان ته نړۍ ته هم دا اطمینان ورکړي چې دا اشد ضرورت دی افغانانو ته خصوصا دا دوه غمیزې دوی تیرې کړې چې د پاکستان او ویسل شو په ژمي کې او دا سیلابونه چې بېساري دي دا هم هغوی ډېر ځپولي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر پخوانی کارکوونکی عبدالحسیب لطیفي و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې. د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروي ساعته.
قدر منوریدونکو شیبه وروسته په افغانستان کې پر بهرنیو وګړو او توریستانو د حملو په اړه یو تفصیلی راپور لرو خو له غمخ کې یو نړیواله مسله. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وای د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو د نړیوالې محکمې د څارنوال د غوښتنې درناوی باید وشي. د دې محکمې څارنوال تیرونه غوښتنه وکړه چې د اسرایلو د صدر اعظم د دفاع د وزیر او د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم باید صادر کړي. له محکمې د څارنوال کریم خان غوښتنه د امریکا او اسرایلو له غبرګون سره مخامخ شوه. اسد الله لودین د موضوع تفصیل اوروي.
د اروپای ټولنې د بهرنیو چارو وزیران نن دوشنبه په بروکسل کې جرګه شوي او د بحث یو موضوع په غزه کې د اسرایلو جګړې ته د حل لارې چارې لټول دي. د دغه ټولنې د بهرنی سیاست مشر جوزف بورل تر غونډې مخکې خبریالانو ته وویل د غزې د جګړې په تړاو د جرمونو نړیوالې محکمې وروستۍ پریکړه باید عملی او درناوی وشي.
د جرمونو نړیوال محکمه څارنوال دغه محکمه غوښتنه کړې چې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر ګالانت او د غراز د حماس د دریو مشرانو د نیولو حکم صادر کړي. د څارنوال لخوا د پریکړه مهمه ده او موږ باید د دغه محکمه د کارونو درناوی وکړو. موږ باید د دغه ادارې چارو ته درناوی وکړو او اجازه ورکړو چې محکمه له کومې ویرې پرته د څارنوال دغه نوښت په اړه پریکړه وکړي.
د جرمونو نړیوال محکمې څارنوال کریم خان تیرونه له دغه محکمې وغوښتل چې د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او د دفاع د وزیر یوآف ګالانت د نیولو حکم صادر کړي. کریم خان د غراز د حماس چې اروپای ټولنه او امریکا د ترهګرو په توګه پیژني د دریو مشرانو حماس محمد المصري، یحیی ابراهیم سنور او اسماعیل هانیه د نیولو غوښتنه هم کړې وه. د جرمونو نړیوال محکمې د پریکړې بیا د اسرائیل او متحده ایالاتونو خبرګونونه وپارول. د اسرائیل د دفاع وزیر یو افغانان تویل دغه محکمه اسرائیل د دفاع له حق محروموي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او یو شمیر سیاستوالو هم پر کریم خان نیوکه کړي او ویلي دي چې د جرمونو نړیواله محکمه په غزې تړانګه کې د جګړې په اړه د پریکړه صلاحیت نه لري. د غزې د جګړې په اړه دا سرګندونه داسې محل کېږي چې پرون یک شنبه پر افاکه د اسرائیلي پوځیانو په بریټ کې د غزې د عامه روغتیا وزارت په وینا شاوخوا څلوېخ تنه ملکیان وژل شوی او لزګونه نور ټپیان شوی دي. اسرائیل د غبرت کې د ملکیانو زیان تاییدوي خو وایي چې هدف د حماس ډلې دوه مشران و چې په خبره یې بریټ کې وژل شوی. بل لور ته د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر ویلي دوی هڅه کوي چې نننۍ غونډه کې په اصولو کې د هوکړې ته ورسیږي چې په رفح کې د اروپای ټولنې د سرحدي مرستو ماموریت بیرته فعال کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
راسره اوسې په دوه منی مای کې 25 دقیقې بحث لرو خو اوس یو تفصیلی راپور. په بامیان کې د دریو بهرنیو ګرځندویانو تر وژل کې دورسته پښتنې را برسېره شوې دي چې ولې له هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته بهرنیان د سیاحت لپاره ځي. د طالبانو حکومت په تیره کب میاشت کې وویل چې د دوی له بیا واکمنېدو وروسته د 500 په شاوخوا کې ګرځندویانو افغانستان ته سفر کړی خو داعش ډله چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلی ویلي چې په بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو تازه حمله دوی کړې. د هم په دې باب تفصیلي راپور.
خپلو وګړو ته د لویدیځو هیوادونو له خبرداریو سره سره لا هم افغانستان ته د دغو هیوادونو وګړي د ګرځندویانو په توګه ورځي، هغه هم د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته. هغه طالبان چې وخت نه وخت په دغه هیواد کې د لویدیز د شکست ادعاوي کوي. طالبان تورن دي چې د پخوانی جمهوریت پر خلاف د جګړې پر مهال یې په افغانستان کې پر بهرانیانو پیچلې او خونړي حمله کولې. دوی اختطاف کړي او بیا یې د خپلو مهمو بندیانو د ازادۍ په بدل کې تبادله کړي. خو اوس چې دوی پر قدرت دي، له دغو بهرنیانو سره یې چلند بدل دی. په اصل کې چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا، بریتانیا، فرانسې او نورو په ګډون ځینو هیوادونو خپلو وګړو ته سپارښتنه کړې چې افغانستان ته دې له سفر کولو ډډه وکړي. دغه لویدي ځوال ولې لا هم افغانستان ته په سیاحت ځي؟ زیات ګرځندویان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ګرځندو ریاست تر څار لاندې افغانستان ته سفر کوي. د دغه وزارت پخوانی ویان صابر مومند وایي په بامیان کې د تیرې لمریزې میاشتې پیښه وشوه چې تروریستان لا هم د تورستانو یا ګرځندویانو په وړاندې وسله په لاس دي.
که څه هم په وروستیو کې داسې ښودل کیږي چې افغانستان د تورستانو او د بهرنیانو لپاره امن ځای دی، خو وروستۍ پیښه د دې څرګندوي کې چې بیا هم تورستان د تورستانو په وړاندې باندې ولاړ دي او همدارنګه دوی د حاکمه ډله د تورستانو په امنیت تامینولو کې یو څه پاتې راغلی ده. ګوري، یوازې د توریزم او د ګرځندوی دپاره یوازینی او ډیر مهم شی چې اوس نړۍ ته ښودل کیږي چې ګواکې امنیت دی، ممکن دا یو سیاسي اړخ ولري او هغه داخلي او بهرنی مشروعیت چې حاکمه ډله فعلا نه لري ممکن د هغې دپاره وکاروي.
پر ټولنیزو شبکو وخت نا وخت په خبرو سویو تصاویرو کې ښکاری چې د طالبانو وسلول له بهرنیو ګرځندویانو سره عکسونه اخلي، ورسره خاندي، په غاړه کې لاس ورچولی، د هغوی د خوندیتوب لپاره له وسلو سره ورسره ګرځي او هڅه کوي نړۍ ته دا وښيي چې په افغانستان کې بهرنیو ګرځندویانو ته د سیاحت او تفریح هر ډول امکانات برابر دي. خو صابر مومند له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو چلند دوه ګونی ګڼي. دوی وایي د طالبانو چلند د داخلي سیلانیانو یا ګرځندویانو په وړاندې بل ډول دی.
یو بیرونی ګرځندوی ده، یو داخلي ګرځندوی ده. داخلي ګرځندوی په برخه کې موږ د ډیرو مشکلاتو سره مخ یو په هیواد کې دننه. تاسو ګورئ چې بیلابیلې پیښې کېږي، د سیاحتي او میله ځایونو ته چې کله څوک ځي هلته پرې حتی ډزې کېږي، هغوی منی کېږي، هغوی ربړول کېږي. داخلي ګرځندوی ته هیڅ ډول پاملرنه نه کېږي.
پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې امن تر ډیره بهتره سوی او خلک کولی سي د افغانستان زیاتو برخو ته سفرونه وکړي. او طالبان هم وخت نا وخت خبر ورکوي چې په سلګونو بهرني سیلانیان بیلابیلو ولایتونو ته سفرونه کوي. د هرات لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د ګرځندوی امیر مولوی رحمت الله محمدی د روان مریض کال لپاره یوازې هرات ولایت ته د 300 بهرنیو ګرځندویانو د تک خبر ورکړی دی. په غزنی کې هم د طالبانو د ګرځندوی مدیر مزمل هوتک ویلي چې دغه ولایت ته هم تر تیر مریض کال پورې 240 بهرنی ګرځندویان ورغلي چې د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو وګړي وو، لکه ارجنټاین، بریتانیا، اوکراین، پاکستان، پولند، ایټالیا، هالند، جرمنی، سویډن، هسپانیا، فنلند او هندوستان. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت په تیره کب یهود میاشت کې ویلي و چې د طالبانو د دویم ځلي واکمنۍ له پیله له بیلابیلو هیوادونو په ټوله کې تر 500 زیات کسان د سیاحت لپاره افغانستان ته تللي دي. د طالبانو حکومت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی. د نړۍ هیوادونه ورسره رسمي ډیپلوماتیک اړیکې نه لري، خو د سیمې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا ځینو د ګوتو په شمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلي او ورسره تعامل لري. غوث جنباز چې په روسیه کې د ډیپلومات په توګه دنده ترسره کړې وای، د افغانستان په اړه په رسنیو کې له منفي خبرو سره سره ځینې ګرځندویان غواړي افغانستان چې زیاتې طبیعي ښکلاګانې لري وګوري.
ځینې خلک به په هر حالت کې غواړي افغانستان وګوري، هغه تفریحي سفرونه وسیږي. ځینې خلک، ځینې ځوانان داسې ادونچر فطرت لري، یعنی ماجراجویي لپاره مزي غواړي او ماجرا هلته وګوري. کېدای شي ځینې دوستان خارجي به غواړي چې کوم بزنس هم په افغانستان کې وکړي. نو توریزم داسې یوه پدیده ده چې ډیره پخوانۍ ده او د هر انسان په فطرت کې د انسانان غواړي چې دنیا وګوري ولاو چې هلته کوم خطرونه سره هم مخامخېږي تهدیدونه به وسیږي خو موږ نشو کولای چې د دنیا د خلکو مخنیوي وکړو چې د افغانستان وګوري
شغلی جنباز داخلي او بهرنۍ سیلانیانو ته په هر حالت کې د احتیاط سپارښتنه وکړه خدا سپارښتنه داسې وخت کیږي چې د غوي یا ثور پرته وشتمه د افغانستان تر ټولو یو خوندي ولایت بامیان کې د وسلوالو کسانو په حمله کې شپږتنه ووژل سول چې درې تنه یې د اسپانیا وګړي وو دا په څه کم دریو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړي د خپل ډول له مخې لومړی خونړۍ حمله و چې زیاتو بهرنیانو ته پکې مرګ ژوبله اوړي په پېښه کې درې افغانان هم ووژل سول او نور کسان ټپیان سول چې درې افغانان او څلور نور یې د اسپانیا ناروی استرالیا او لاتویا وګړي وو د دې حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان ولایت څنګه ومانه هغه ډلې چې په افغانستان کې د طالبانو تر دویمې واکمنۍ وروسته د ګڼو خونړیو حملو مسؤلیت منلې دی د دایشت خراسان ولایت څنګه په بامیان کې په دې حمله سره څو غشتل تر لاسه کړي او ولیه بهرنیان په نشه کړل د افغانستان او جنوبی آسیا د چارو شنون کې برنت روبین ازادي رادیو ته ویل دایشت له په ورستي حمله سره په افغانستان کې پر سیاحت او هلته پر دیره بهرنیانو فشار راوست
دغه پیش په افغانستان کې ګرځندوی ته خطر پیش کړی نه یوازې ګرځندوی بلکې رسمي سفرونو ته هم ځکه دغه د داعش وسلوال په افغانستان کې په لویدیځوالو او بهرنیانو پسې دي هغوی یعنی داعش د حملو لپاره دومره لوی انتخاب هم نه لري لکه طالبانو چې درلود کلر شمیر کسان هم هلته ځي ګمان کیږي لوی خطر بور پیښوي
کڅم د نړۍ ځینو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د داعش په څیر د افراطي ډلو د فعالیت پر زیاتېدو اندېښنه شولې خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د غبرګول یا جوزا پر پنځمه یو عربي وویل په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نسته غو ویلي د دوی حکومت ژمن دی چې هیچا ته اجازه ورنه کړي څو د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکارول سي اساسي پښتنه دا ده چې د داعش ډلې وسلوال څنګه وتوانېدل د افغانستان په یو امن ولایت بامیان کې پر بهرنیو ګرځندویانو او د هغوی پر افغان همکارانو وسلواله حمله وکړي د افغانستان د ملي دفاع وزارت په خوانی مرستیال او د سولې او ولسواکۍ ملي نهضت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي
دا چې په یو هیواد کې ولسواکه قانونمن او مشروع حکومت نه وي او ولس د حکومت نه حمایت ونه کړي داعش جنایي ډلې او نورې توریستي ډلې ډېرې په اسانۍ سره کولای شي چې دغه هیواد امنیت زیانمن کړي او داسې پېښې رامنځته کړي چې د هغه خبر رسانه وي په توګه د مثال دغه وروستۍ پېښه چې په بامیانو کې وشوله یعنې دا دنیا ته پیغام ورکړي چې په افغانستان کې امنیت نشته دی او هر څوک چې داخل د افغانستان ته ځي او یا افغانستان کې سرمایه ګذاري کوي د هغې ژوند او مال به په خطر کې وي نو په دې خاطر باندې دغسې وړې ډلې وي که جنایي ډلې وي او که عقیدوي ډلې وي کولای شي چې د یو ملک امنیت په اسانۍ سره خراب کړي او افغانستان بې ثباته دنیا ته معرفي کړي
خود امریکا د متحده ایالاتونو په ولسن تحقیقاتي مرکز کې د جنوبی آسیا د برخې مشر مایکل کوګلمن وایي د داعشتلې د خراسان ولایت څنګه په داسې موقف کې نه ده چې په افغانستان کې لوی حمله پلان کړی سي
IS does not have the capacity to pose a threat.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش دا ورته نه لري چې د طالبانو رژیم بقا ته کوم خطر پېښ کړي. دا یو داسې ډله نه ده چې په داسې موقف کې وي چې د سیمو د نیولو او د تورت مسایل لپاره جګړه وکړي. خو هغه څه چې د اسلامي دولت ډلې کولای شي هغه مشروعیت ځانمنول دي. چې طالبان پولیس کې دننه د ترلاسه کولو هڅه کوي. د اسلامي دولت ډلې په افغانستان کې د طالبانو او ملکی اهدافو خلاف په حملو سره هغه روایت کمزوري کړي. طالبان تر واکمنۍ وروسته خلکو ته شی یو هغه ده چې طالبان وايي افغانستان ته سول او ثبات راوستل دي په واقعیت کې د اسلامي دولت ډله غواړي خلک ځانونه خوندي ونه کړي دوی غواړي ثابت کړي چې افغانستان ته سول او ثبات نه دی راغلی
د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې افغانستان ته د ګرځندویانو ترڅنګ بهرني یوټیوبران هم تللی چې د بیلابیل ولایتونو ویډیوګانې په خپلو چنلونو کې خبرې کړې دي په دغو ویډیوګانو کې د بیلابیل ولایتونو د ګرځندوی ساحې معرفي شوی خو هلته د روان بشري بحران په باب پکې څه نسته د طالبانو غړو او خواخوږو پر ټولنیزو شبکو د دغو ویډیوګانو په بیا خپرولو سره په وار وار ویلي چې په افغانستان کې ډیر مثبت مسایل روان دي او دا د خپل حکومت یوه لاسته راوړنه ګڼي. خو د دغو مثبتو تصویرو شاته پراته واقعیتونه ترخې دي. په ګڼو مواردو کې طالبانو داخلي ګرځندویان چې له یوه ولایت څخه بل ته په سیل تللي د اردو ویشتانو او خرایلو ژرو له کبله ځورولي او په ځینو مواردو کې یې توقیف کړي دي. د ګرځندوی شرکتونه په دې باب چې دغه بهرني ګرځندویان څنګه افغانستان ته ځي او هلته یې څوک امن ټینګوي له څه ویلو ډډه کوي. خو د بهرنیو ګرځندویانو د شمیر زیاتېدل طالبانو ته چې د داخلي او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو هڅه کوي مهم ګڼل کیږي.
په افغانستان کې د توریستانو د خوندیتوب په اړه تفصیلي راپور مو اوریده. څلور بجې او دیرش دقیقې دی. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې 25 دقیقې بس لرو چې نوریاس نوري به یې کوربه وي. خو دا شیبه پام وکړئ لنډو خبرونو ته. افغانستان میشته ټولنې په کابل کې د هغو 15 ماشومانو وړیا درملنه پیل کړې ده چې د سوري زړه ناروغي لري. بختر خبری آژانس طالبان اداره کوي نن د سری میاشتې په حواله خبر ورکړ چې د دې ماشومانو درملنه د کابل په روغتونونو کې کیږي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت رئیس عبدالکریم حسیب د توقیف راپورونه رد کړي دي. له تیرو څو ورځو راهیسې یو شمیر کورنیو رسنیو راپور ورکړ چې ښاغلی حسیب په کندهار کې زندانی شوی. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د پاسپورت رئیس او د کورنیو او دفاع وزارتونو ځینې چارواکي کندهار ته غوښتل شوي څو د ننګرهار په باریکاب سیمه کې د ځمکې پر سر د وروستیو لاریونونو په اړه وضاحت ورکړي. په بیان کې راغلي چې د پاسپورتونو د ویش چارې په عادي ډول روانې دي. د خیبر پختونخوا ایالت په تیرا سیمه کې 15 امنیتي سرتیري د وسلوالو په برید کې وژل شوي. ځایي امنیتي چارواکو په یو بیان کې ویلي چې برید نن سهار په ادمخیلو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر یوه پوسته شوی. په بیان کې راغلي چې تر برید وروسته د ځوابي ډزو په تبادله کې هم شپږ امنیتي سرتیري ټپیان شوي. اروپای ټولنه هڅه کوي د غزې په رفح ښار کې د سرحدي ماموریت چې له 2001 کال راهیسې په ټپه ولاړ دی بیرته فعال کړي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر د دې ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له میاشتنۍ غونډې مخکې نن په بروکسل کې خبریالانو ته په دې اړه څرګندونې وکړې. او په پاپوا نیوګینی کې د ځمکې د خویدو په پیښه کې د راپورونو له مخې د ترخاورو شویو کسانو شمیر له 2000 اوښتی. د دې هیواد حکومت نن د ژغورنې لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه وکړه.
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د 25 دقیقې بحث ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ټاکل شوی شاوخوا یوه میاشت وروسته په دوحه کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د افغانستان په اړه درېمه غونډه جوړه شي. د طالبانو د سرپرست حکومت استازو ته هم لکه د تېرې دوهمې غونډې په څېر په دې غونډه کې رسمي بلنه ورکړل شوې. خو تر اوسه پورې نه یوازې دا چې دې بلنې ته مثبت ځواب نه دی ورکړی، بلکې پکې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه هم کړې ده. تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د سرپرست حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په کابل کې په بهرنیو چارو کې د قطر د دولت له وزیر محمد بن عبدالعزیز الخلیفي سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې باید د افغانستان د اسلامي امارت پلاوی ګډون وکړي تر څو دا غونډې مثبتې نتیجې ولري. خو د نوموړي په خبره په دا ډول غونډو کې د اسلامي امارت د موقف درناوی وشي او غږ باید واورېدل شي. نوموړي زیاته کړه چې په دې اړه ملګرو ملتونو ته هم خپل دریز واضح کړی دی. د قطر دغه جګپوړو چارواکي افغانستان ته په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له یو شمېر نورو جګپوړو چارواکو سره هم په لیدنو کتنو کې د دوحې د روانې غونډې د تیاریو په اړه خبرې کړې او هغوی په دې غونډه کې ګډون ته هڅولي وو. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې درېمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په 13 جوړه شي او دوه ورځې به دوام کوي. تیرونه په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روز میرا د کارلو هم کابل ته په سفر کې د طالبانو حکومت ته په دې غونډه کې د رسمي بلنې ترڅنګ د دوی چارواکي وه هڅول چې په استازي په دې غونډه کې ګډون وکړي. په هغه اعلامیه کې چې د سیشن به پورز د اغلی د کارلو د سفر په پای کې خبره شوې، ملګرو ملتونو ویل چې د دوحې د درېمې غونډې هدف له افغانستان سره په لا هم غږي منسجمه او رغنده توګه د نړیوال تعامل زیاتوالی دی. دا چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب دا غونډه به پر کومو مشخصو موضوعاتو راڅرخي په دې اړه زیات جزئیات نه دي څرګند شوی، خو د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت شارج ظفر محمد نعیم په دې اړه چې د دوحې په غونډه کې د غونډه کې د ګډون لپاره د دوی مهم شرطونه څه دي، ازادي راډیو ته پر لیږلي پیغام کې د شپږو موضوعاتو یادونه کړې چې په وینا یې باید د غونډې په اجنډا کې شامل وي. په افغانستان کې د بېوزلۍ د له منځه وړلو لپاره مبارزه، د کاري فرصتونو ایجاد، د اقتصادي پروژو عملي کېدل، د کوکنارو پر ځای له بزګرو سره د بدیل کښتونو او په مخدره موادو د روغ کسانو په درملنه کې مرستې، او په دې هېواد کې د اقلیمي بدلون د ناوړه اغېزو د مخنیوي لپاره د نړیوالو د هڅو زیاتوالی. دا چې آیا د دوحې پر روانه غونډه کې د ګډون لپاره دا د طالبانو اصلي شرطونه دي او که د دوی له حکومت سره تړلي ځینې نور شرطونه هم شته، پر دې به په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره خبرې وکړو. خو یو څه چې تر اوسه ښکاره دی یا روښانه دی، هغه دا چې د طالبانو حکومت چې درې کاله یې نږدې په پوره کېدو دي، تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هېواد په رسمیت نه دی پېژندلی. د دوحه په مخکنۍ غونډه کې د نه ګډون په اړه ویلي چې د دوی مهم شرط چې باید د افغانستان د اصلي استازي په توګه دریز ومنل شي نه ومنل شوی. او د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر هم ویلي چې په هر غونډه کې که دوی ګډون کوي باید هغه مثبت او معنا لرونکی ګډون وي. بل مسله چې طالبانو ورسره سخت مخالفت څرګند کړی، هغه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د یو ځانګړي استازي، البته د نوي ځانګړي استازي ټاکنه ده چې د دوحې په مخکنۍ دوهمه غونډه کې موضوع ډیره ګرمه وه. ویل کېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش به چې د هغې غونډې مشري کوله ښایي د افغانستان لپاره نوی استازی اعلان کړي، خو دا کار ونه شو او تر نن پورې دا مسله مبهمه پاتې ده. د طالبانو حکومت ویلی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما په موجودیت کې د دغسې یو نوي استازي ګمارنې ته ځکه اړتیا نشته چې دوی په وینا افغانستان اوس له جګړو وتلی او په ټول هېواد کې امنیت ټینګ دی. نن په دې 15 دقیقې بحث کې د افغانستان په اړه د دوحې د روانې غونډې پر اهمیت، پکې د طالبانو د ګډون یا نه ګډون، د دوحې د شرطونو او د نه ګډون په صورت کې د پایلو، او دا چې له هغې وروسته به له طالبانو سره د ملګرو ملتونو تعامل څه ډول وي دی، او دې ته ورته نور مسایل څېړو. د افغانستان د سیاسي چارو پوه مولانا ابوبکر صافی او د اقتصادي چارو پوه ازرخ حافظي ته مو په دې بحث کې د ګډون بلنه ورکړې ده. زموږ ام تخنیکي همکار وایي چې له ښاغلي حافظي صاحب سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. حافظي صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه اونیک هیلي تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او بارنګ محترم میلما او استاد همکارانو ته
مننه. د افغانستان په اړه د دوحې در روانې غونډې ته نږدې یوه میاشت پاتې ده، خو د تیاریو لپاره په دې وروستیو کې د مهمو لوبغاړو لخوا هڅې زیاتې شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت یو مهم ګډونوال بلل کېږي، خو چارواکو یې تر اوسه د خپل ګډون په اړه پرېکړه نه ده کړې او د ځینو شرطونو یادونه یې کړې ده. تاسو څه فکر کوئ چې طالبان ولې تر اوسه زړه نازړه دي او په کې د ګډون لپاره ځینې غوښتنې مطرح کوي؟
لبد مرغ د افغانستان د حکومت د دریز او د ملي ټولنې په تیر بیا د لویدیز حکومتونه او د امریکا په مشرۍ اختلاف شتون لري. هغوی وایي چې د دوحې هغه پخوانۍ پریکړه او قرارداد چې دوی سره شوي وي یا معاهدې چې امضا شوي دي ځینې ارخونه یې نیمګل پاتې دي او بشپړ شوي نه دي د اوسنۍ سرپرست حکومت لخوا یا د تحریک طالبان لخوا. خو بیا طالبان وایي چې هغوی دا خپل برخې ترسره کړي نه دي، نو سوی تفاهم او کړکیچ دغه ځای څخه پیل کېږي، او دا د دې سبب ګرځي چې افغانستان د یو بشپړ کامل حقوق سیاسي ادرس څخه بې برخې او ډیر اقتصادي پروژې چې د افغانستان لپاره ډیره ګټوره هوایتي بلکې مثلا د انفراستراکچر جوړول یا زیر سختونه جوړول او توسعه پایدار د ملل متحد چې د غف چوکات کې تقریبا وزره دریسو پروژې په نوم د میثاق شهروندي او په عین زمان کې د بینلی معتبر مؤسسات څخه پوره خستل لکه IMF لکه نړیوال بانک لکه بانک شافی آسیایی و همدارنګه منطقوي پروژې کوم چې د ټول په تر دریدلې دي خو البته حکومتونه خپل مالیات اخلي خپل محصول د ګمرک اخلي خو دغه بلا تکلیفي یا د یو مقتدر سیاسي ادرس په بینلی سطح کې مشکلات خلکو ته پیښیږي او ډیر خلک د افغانستان د دغه څخه ځوریږي.
فکر نه کوئ چې صفای صاحب د طالبانو د دوحې د دفتر مشر چې دغه د شپږو موضوعاتو یادونه کړې ده چې د دوی لپاره دا مهم دي خو په کله چې د دوی لپاره هم دا مهم دي د دوی ګډون هم په دې غونډه کې مهم دی نړیوال له طالبان سره تعامل لري او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي هم کابل ته په سفر کې ویلي چې غواړي دغه تعامل لا زیات کړي همغږي زیات کړي د طالبانو له حکومت سره آیا دا د دوی لپاره یو فرصت نه دی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي
اوسما خبر بشپړ نشو زما دغه دی چې اساسي موضوع افغانانو لپاره دغه دی چې د یو بشپړ سیاسي او جوړش لپاره باید ورودانګي چې د دنیا لپاره د منور وړوي او دغه پر بنسټ افغانستان سره د سویت افاوم مشکلات شتون لري هغه رافشي کچې افغانستان پر رسمیت وپیژنل چې په هيسي او دولت کچيري بیا د سیمه تکلیفي او برزخ حالت دوام عمومي د افغانستان په استازیتوب حکومت نشي کولای چې په ملل متحد کې استازي ولري په معتبر هیوادونو د دنیا کې سفارت ولري لکه امریکا او کله چې دا سفارت نه وي او سیاسي رسمي مناسبات نه وي مرسته هم ناراضي پنګونه هم نشي کېدلای او ته استقراض یا قرضه اخیستل هم د بینلي مؤسسات دغه هیوادونو ته تحصیل لاندې لکه بانک جهاني چې په تریلیون هاو ډالر سرمایه او پنګ لري یا بانک شافی آسیایی چې دا د ټاپي پروژې د کاسا هزار او ټاپ پروژې دوی تمویل ولې یو هم نشي زلخه کولای چې دا کار وکړي نو په دې خاطر اساسي مسله دغه دی چې دا به مشکل پر رسمیت پیژندل شي چې مشکل دا سوی تفاهم وي دوی یو تعبیر لري د دوحې د قرارداد څخه او د دې شریکان بل دا موضوع باید اساسي موضوع دی بس چې دوی درکې
خو که حافظ صاحب دغه ټول ستونزې هواري وای دي طالبانو حکومت د پرسمت پیژندلو موضوع ستونزې هوار شوی وي په کور د نه نړیوال مشروعیت تر پختنه لاندې دي نو خو د دادول غونډې جوړیدو ته به هم التیا نه و درې مغونډې د ملګرو ملتونو په کوربتوب جوړوي غواړي چې هم دغه ستونزې چې وو افغانستان سره مخامخ دي که په سیاسي اقتصادي اجتماعي بشري برخو کې غواړي چې ځینې حل لارې ورته ولټوي او غواړي چې د ټولو اړخونو غږ واورېدل شي چې طالبان ممکن یو مهم اړخ وګڼل شي د مدني ټولنې د ښځو د حقونو فعالان او د افغانستان لپاره د سیمې او د نړیوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ځانګړي استازي په دې غونډه کې بیا ګډون کوي
مشکل دغه دی چې دنیا وایي چې پروسه نیمګل پاته ده اما حکومت تی سرپرس وای چې نه په افغانستان کې سوله شته ثبات شته اقدار شته ټول قلمرو زموږ په واک کې دي او مخالفین کوم جغرافیا په لاس کې نه لري او موږ لپاره دوی ستونزه نشي جوړولای نو ولې موږ په رسمیت نه پیژني اما دنیا به وای چې هغه مؤسسات چې نړیوال د بینلی حقوقو لمخې او په ان زمان کې د منشور ملل متحد او اعلامیه جهانی حقوق بشر او کنفرنس کنوانسیونونه چې د افغانستان لخوا لاسلیک شوی دی ستاسو چلند دغه په خلاف کې دی موږ نشو کولای چې دا کار وکړو ولې دوی وایي چې دا داخلي چاري دی هغه وایي چې نه دا داخلي چاري نه دی دا بینلی ارزښتونه دي نو په دې خاطر په دغه باندې په مشخصه توګه باید دوی توافق ته ورسیږي کانا هم دا کلکی دوام مومی او دا د افغانستان په ګټه نه ده او افغانستان لا پسې فقر کندو ته لویږي
ډیر مننه. د افغانستان د چارو پوه مولانا ابوبکر صافی هم د ټلیفون لاره سره وصل شوی دی. صافی صاحب، تاسو خبرونه ته خراغ لاست. زموږ بل میلمنه تر اوسه پورې که بحث منو او د اقتصادي چارو پوه ازرخ شافیزی و چې د دوحې د روانې غونډې په اړه یو لړ څرګندونې وکړلې. دا چې دا غونډه څومره مهمه ده، ولې طالبان پکې ګډون نه کوي، خو کراشو دې خبرې ته چې د دې غونډې په اړه د طالبانو هغه دریس چې تر اوسه په ښکاره څرګند کړی، تاسو څه ډول ارزوئ؟ د افغانستان روانو حالات ته په پام په تېره بیا د دوی شرطونه څومره پر ځای بولې؟ یو مهم شرط خو چې دوی پرې ډېر ټینګار کړی او ډېرو چارواکو یې په ښکاره هغه بیان کړی، دا دی چې وایي د افغانستان اصلي استازیتوب دی چې دوی وایي باید ورته په دې نظر وکتل شي. تاسو څه وایئ؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم نوری صاحب، تاسو او تاسو درون میلما او تاسو لاره دی آزادی رادیو درنو اوریدونکو ته ای چارې او خو وختونه غواړم او ډیر مننه په ډیره بخښنه سره چې زلک ورسته وصل شم له تاسو سره. البته یو خبره به په دې اړوند مختصرا زدا وکم چې افغانستان دا د افغانانو کور دی، او کم نظام کم چارواکي او کم سیستم چې په وطن کې راشي او د ټول وطن چارې سمبالوي او د وطن د مسایلو ځواب ورکوونکي وي، خیر ناخوالی به وي، کمی به وي، مشکلات به وي، او دا شته دا په ټوله نړۍ کې په ټولو هیوادونو کې او په ټول سیاسي او اقتصادي او روزنیزو او ورځنیزو مسائلو کې بستون دی وی. خو کوم نظام چې د یو وطن چارې سمبالي اغیږي وطن رسمي نظام بلل کیږي، دا د متحده ایالاتو او د ملل متحد او همدارز قوانین بشری او قوانین د ډیپلوماسي دا وایي چې کوم نظام کوم خلک چې راشي یو ملک ته او هغوی د وطن اکثریت ځایونه تر خپلې ولکې لاندې ولري، چارې سنبالوي، دا د دې وطن رسمي او منل شوی نظام دی او رسمي نظام دی، دا باید ومنل شي. خو په ډېرې خواشینۍ سره او تعصب سره چې له افغانستان سره د مور او د میرې معامله روانه ده، اگر چې زه د چا پلوی نه کوم، خدای و خبره چې زمونږ اسلامي پښتنیز افغانی او همدار از د دنیا تر د ټولو اصولو خبره ده، هغه دا ده چې له یو سړي سره، له یو قوم سره، له یوې ډلې سره مخالفت د تا دې ته اړ نه باسي چې له عدل او عدالت نه اوزي. عدل کوا دا تقوا دا قرآن وایي. نو دلته لمنګه زمونږ دی وطن سره سنوري معاملې او سلسلې روانې دي.
صفای صاحب، کراش دې خبرته اوس چې رسمي بلنه د طالبانو سرپرست حکومت ته ورکول شوې ده، که چیرې په دې غونډه کې دوی ګډون وکړي، خو دوی خپل هغه دریز واضح د غونډې ګډونوالو ته مطرح کولی شي، هغه مسایل چې تاسو مطرح کړه، آیا فکر کوئ چې د اصلي استازي په توګه د دوی دریز منل دا مهم دی، او که دا یو فرصت دی د طالبانو سرپرست حکومت هم چې هغه ستونزې په دې غونډه کې رابرسیره کړي چې افغانستان نن په مختلفو برخو کې ورسره مخامخ دی، د یو مسؤول حکومت په توګه؟
زه دا منم او دا مې نظر هم دی چې باید له هغه مخونه او هغه حالاتونه چې کوم سړي ته مساعد کیږي باید ګټه واخیستې شي. خو ځینې حالاتو کې دا ګټه اخیستل له یوې ناحیې نه، له یو اړخ نه دومره کارګر نه وي، ځکه دغه وړاندیزونه تنها دا د دوحې مسله نه ده، بلکې دغه وړاندیزونه مخکې هم شوي دي، بار بار دې ته اشارات شوي دي، دې ته دا خلکو ته وړاندې کړي، متحده ایالاتو ته، نور ملل متحد ته، د نورو ملکونو ته، ټولو ته دا ویل شوي. خو په دې باندې څوک سر نه خلاصوي عوامو په اصطلاح باندې. نو که چېرته طالبان ور هم شي او بیا په دې نامه ور شي چې مونږ د افغانستان طالبانو تحریکي نه حکومت، نو فکر کوم د دې ګټه نه افغانستان ته زما پان باندې نه دی افغانستان په ګټه ده او نه دی افغانستان د حکومت په ګټه ده.
بله مننه صفای صاحب، بیا به هم دوام ورکو. حافظ صاحب، د تاسو فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو لپاره په اوسنیو شرایطو کې دا ډیره ستونزمنه نه ده چې یوازې د طالبانو استازی راوبولي د افغانستان په اړه په دغه غونډه کې، او که د افغانستان نور اړخونه هم؟ دلته خبره د بشري حقوقو په تیر بیا د ښځو د حقوقو موضوع مطرح ده. په تیر څه کم درې کلنه واکمنۍ کې د ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي، نه دي فکر نه کوئ؟
مخته دې څه تاسو سوال ته جواب درکم. اول خو دا محترم میلمه ته بیا سلامونه وایم، شاهدې نه یو ورېدلې زما احترامات. زما زړه دي چې ما مخکې په دې باندې اشاره وکړل چې یو بین ملي ارزښتونه دي چې هغوی ور باندې معتقد دي، او هغه د دوی په ادعا په دوحه موافقتنامه کې شتون لري، او هغه پراخ بنسټه حکومت چې په هغه کې متنوع نظریات د ښځو برخې بشري حقوق هغه چې دوی په منشور ملل متحد کې او ایراني جاني حقوق بشر کې مسجل کړي هغه پکې باید مراعات شي. او د بل اړخ ما ارز وکړل چې موجود حکومت د افغانستان امارت اسلامي نومیږي، او په دغه امارت خپل اسلامي معیارونه لري، او هغه شی چې اسلام سره په ټکر کې نه وي، او زموږ ملي او دودیز او عنعنوي معیارونو سره برابر نه وي، موږ پر هغه باندې ځان ژمن نه ګڼو. په دې خاطر باندې تناقض دغه جای څخه پیل کیږي. بیا د وطن او دغه اختلاف نظر د یو مشکل په حیث په رسمیت وپېژندل شي، او پر هغه باندې بحثونه وشي، او د حل لاره ولټول شي. کله دا نامشخص او مبهم موضوع چې د درنیم کار تیر شو، دونیم کار تقریبا دریم کار ته نږدې دي چې د افغانستان حکومت پر رسمیت نه دي پېژندل شوی، دا ډېر ستونزې راولالي. مخکې ما عرض وکړ چې د بینالمللي مؤسسات څخه پیسې قرض نه شو اخیستلی، مرستې نه شو ترسره کولی، دا لوی پانګونه دلته نشي کېدلی، زموږ قراردادونه په ملل متحد کې نه ثبتېږي، حتی د معدن ته میلیارد هاو ډالر قرارداد دلته نه ثبتېږي. اربیتریشن یا هغه منازعات تجارتي د دنیا چې په پاریس او لندن او نیویارک کې دي، هغه کې افغانستان خپل قراردادونه نشي ثبتولی. که چیرې مثلا مقابل لوري کوم مشکل خلق کې مرسته د دانش کولای، نو په دې خاطر باندې په یو ضعیف موقف قرار لري.
بله مننه.
دا غل لپاره به په رسمیت وپیژندل شو.
مننه حافظ صاحب. صفای صاحب، ملګرو ملتونو ویل چې د افغانستان لپاره نوې ځانګړې استازي ټاکي، ټاکنه تر اوسه پورې ډېرې ځندېدلې ده، ځینې مخالفتونه شته، ځینې رابرسېره شوي، ځینې هم پټ دي. دا چې خپل طالبان ورسره مخالفت څرګند کړي واضح ده، خو د سیمې هیوادونو هم داسې ویل کېږي چې له دې کار سره خوښ نه دي. ملګرو ملتونه ولې په دې ټینګار کوي چې باید یو نوی ځانګړې استازی د ملګرو ملتونو د سرمنشي د افغانستان لپاره وټاکل شي؟ آیا فکر کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان کې د سولې هغه پروسه نیمګړې ده، هغه باید بشپړ شي؟ په افغانستان کې جګړه ختمه شوې نه ده، او افغانستان نسبی سولې او ثبات نه رسیدلی، غواړي چې او که موضوع بل ډول ده، غواړي چې په افغانستان کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه ولس د ولس په خوښه باندې وي، یعنی په یو ډول باندې که انتخابات تو سره ونه تړو، بلکې په یو ډول باید داخلي مشروعیت ولري چې تر څو وکول شي نړیوال مشروعیت خپل کړي.
اصل مسله خدا ده چې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي توپ کوم نظام چې په وطن او په منطقه کې حاکم وي، دا د هغوی حق ده. خو په ډېرې خواشینۍ او تاسف سره چې ملل متحد هماغه د یو بام او دوو هواو فرمول نه کار اخلي. ملګری ملتونه نن سبا فقط امریکا ده او بس، څه چې امریکا وایي او د هغې هغه پلویان وایي، ملګری ملتونه هم هماغه خبرې او هماغه مسایل بیانوي.
صفای صاحب بخنه غواړم، صفای صاحب کرا شو دې خبرې ته، تیر واکمنه یوازې د ګوتې په شمار هیوادونو په رسمیت پیژندلې و د طالبانو، پاکستان او سعودي عربستان یو بل هیواد،
راشو که اوس دیتا چه کچیر دی دوی دی پرسمیت پیجندلو بهیر هم پایل شی دا پروسه به ډیر وخت ونیسی. نه غواړم چې دا موضوع د فلسطینی خپلواکې ادارې سره وتړم. 146 هیوادونو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی غړو په رسمیت پیژندلی، خو بیا هم په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې رسمیت نه منل کیږي. دا ډیره اوږده پروسه نه ده، فکر نه کوئ باید یوه بله لاره حل لاره پیدا نه شي؟
دا کومه لاره چې ملګري ملتونه هماغه په دری کې یا متل دی وایي خود کوزګرو کوزخرو کوزفروش، دا یې په خپله هم کوي، هم ریبي او هم بازار ته ښار ته ورلیږي د خرڅلاو لپاره. داسې د لال آغا معامله نه کیږي چې لال آغا به وویل زما خبره دا تر ټولو لوړه ده او دا نوره ماتول ډېر ګران کار دی. دا چې افغانستان کې نظام شته دی، دا چې ستونزې لري، د حقوقي ستونزې پکې دي، د ښځو د حقوقو په افغانستان کې نارینه حقوق نه لري نو ښځو حقوق لا څکه دا ستونزې شته. خو د دې باوجود افغانستان کې نن امن نظر تر ټولو مخکینیو نظامونو، که د مجاهدینو نظام و که ورپسې د کرزي نظام و که د اشرف غني نظام و، په دې ټولو کې هغه ستونزې غټې غټې روانې وي چې د 250 ملکونو د شتون په اساس هم چې هلته دوی اوسېدل بیا هم دا ستونزې وي، غلاګانې وي، قتلونه وي. نن تر دې ټولو ښه نظام د امن په لحاظ باندې او د دې اصولو په لحاظ راغلی دا چې ناخوالی شتون لري لري، ولې د افغانستان نماینده باید افغانستان د حکومت له خوا نه دوی ته معرفي شي او دوی هلته ځای په ځای کړي. دوی
صفای صاحب، خو د ملګرو ملتونو کې د طالبانو دایمي استازولۍ ته خپل استازی هم ټاکلی، ملګرو ملتونو هغه استازی هم تر اوسه پورې نه دی ټاکلی. نو د وهې په غونډه کې به څنګه د افغانستان د طالبانو سرپرست حکومت د افغانستان د یو اصلي استازی د دریځ په ډول باندې د ګډون بلنه ورکوي؟
د اصل مسله دلته ده، هلته نه مني، دلته خبرو ته راغواړي. بیا چې خبرو ته راغواړي دا د یوې دلګۍ یا د یو حزب په نوم راغواړي، نه د افغانستان د حکومت چارواکي او مخته وړونکو په صفت باندې. نو طالبان وایي چې نظام ما سره دی، هر څه ما سره دي، او تورې او سپینې ټاپې تا سره دي، نو له چانه خلیلزاد جوړ کړي، له چانه اسامه جوړ کړي، څوک په تور نوم او څوک په سپین نوم باندې، هغه کې د تورو چشمو یا د تورو عینکو تر شا زمون نمونه چې سپین دی لولي یا تور لولي. نو دغه یو ستونزه ده، درسته ده چې اوسه پورې نه دي هغه کړي، خو طالبانو ته اوس دوی خپل دریځ صفا نه وایي. تنها یو د ښځو د تعلیم او د حقوقو مسله نه ده، بلکې ډېرې مسلې لري. اوله کې د ښځو مسله ذکر کړې ده، په دې باندې موږ له تاسو سره هم مرکه ما کړې ده، ما په ټلویزیونونو کې دا خبره کړې چې د ښځو حق یو له حقوقو د ښځو نه تعلیم، او هغوی ته په اصولي چوکاټ کې د شریعت په رڼا کې ټولې زمینې مساعده ولدي چې دا نه دي شوي. خو دې سره هغه کومې لاسته راوړنې چې حکومت لري هغې ته دوی هېڅ نوه پاملرنه هم نه کوي، او هغې تر نظره غورځولي، تر سترګو غورځولي دي. فقط دوی هماغه خپلې خبرې کوي، او د لکه ما د فرانسې کې له یو چا ته وویل، په ایټالیا کې مې ورته وویل، په دې بعضې زړو پارلمنټریانو ته چې تاسو د دې شمالي تلوالي یا د دې مخالفینو له موضع نه راووزئ او داسې عمومي دریځ خپل کې دا ستونزه حل کیږي، خو دوی نه کوي. چې نه کوي موږ به څه وایو؟
مننه صفای صاحب، ډېر وخت نه لرو. حافظ صاحب، که د مخکنی غونډې په څیر طالبان بیا هم د دوحې په درېیمه غونډه کې ګډون ونه کړي، ملګري ملتونه څه کولی شي؟ او فکر نه کوي چې له طالبانو سرپرست حکومت سره د نړیوالو په تعامل کې به بدلون رانشي؟
دا دوه مسلې بیل دي، یو د افغانستان د خلکو مسله ده، یو د حکومت مسله ده. دوی مجبور دي چې د افغانستان د خلکو سره د بشري ارزښتونو عام قوانینو پر بنسټ مرسته وکړي، او دا چې د حکومت د لارې نه کوي، دا حکومت لا پسې مشکلات سره مخامخ کیږي. نو په دې خاطر باندې د دوی ګډون یو فرصت دی چې هلته لاړ شي، خپل خبرې وکړي، او انت خپل منطق وای او هم دارنګ نور هم د دوی خبري واوري تر څو معلوم شي چې اختلاف پکې دي او هغه مشخص شي او د حل لار وته ولري.
مننه کور ودان وخت نه لرو د بحث همدلته امپایتر سیږي خپل ملمنو د افغانستان د چارو لپو مولانا ابو بکر صافی او د اقتصادي چارو لپو از رخشا فیزي څخه مننه کو چې د ازادي رادیو په دې 15 دقیقې بحث کې را سره ګډون وکړ. بحث مونن په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د رواني غونډې باندې متمرکز ټاکل شوی دی. د راتلونکو جون میاشتې په 13مه د غونډه په دوحه کې جوړ شي او دوه ورځې به دوام کوي. طالبانو هم په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ځینو شرطونو یادونه کړې او تر اوسه نه دی ویل چې په دې غونډه کې ګډون کوي.